السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه، د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره 1.2 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا سکل په افغانستان کې د پولیو پر ضد دوهم کمپاین دی. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکوي چې دا کمپاین د نړیوالو ادارو په ملاتړ په ټولو ولایتونو کې پیل شوی دی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم دا ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د راپورونو له مخې په پاکستان کې هم مهاله د پولیو پر ضد د واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان ځینو رسنی محلي رسنیو په روان 2023 کال کې په غزنی ولایت کې د ګوزان یا پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې راپور ورکړی و. خو تیر میلادي کال په افغانستان کې د شپږو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و چې ټولې په ننګرهار کې وي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې علاج نه لري، خو واکسین یې د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. په کابل کې د ایران سفارت وایي د سفارت مرستیال او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د دوهې د درېیمې غونډې په اړه خبرې کړي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې غلام رضا نجاري او توماس نیکلاسن له افغانستان سره د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو په اړه بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی او نیکلاسن د شنبې په ورځ سره کتلي دي. متقی په دې ناسته کې ویلي و چې طالبان د دوهې په درېیمه غونډه کې معناداره ګډون غواړي. نیکلاسن په خپله تر اوسه له طالب چارواکو او په کابل کې د ایران د سفارت له مرستیال سره د خپلو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په اړه د دوهې درېیمه غونډه د همدې جون میاشتې پر 1.5 پیلېږي او 2 ورځې دوام کوي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له څه باندې 15-17 زره سیلاب ځپلو سره مرسته کړې. دبلیو ایف پی نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د اړوند اداره پر روانو 2 میاشتو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف هم نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې ماشومانو ته سمدستي او دوامداره خطر پېښ کړی دی. د سوریه دولتي رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار د سوریه په حلب ښار کې د اسرایلو په حمله کې ګڼ شمیر کسان وژل شوي دي. سنا خبری آژانس په خپل راپور کې د مړو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو ویلی دي چې دغه حملې د حلب د جنوب ختیځ په څنډو کې شوي دي. اسرایل چې په ځانګړي ډول په سوریه کې د خپلو حملو خبرونه نه تاییدوي، سمدلاسه د دې تازه حملو په باب څه نه دي ویلي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اوکراین په اړه د سولې سرمشریزه ته د ملاتړ خپلولو لپاره په ناڅاپي سفر فلیپین ته ولاړ. ټاکل شوی د اوکراین د سولې په اړه دا سرمشریزه د روانې میلادي میاشتې په 15 او 16 په سویس کې جوړه شي. زلنسکی په سنګاپور کې د شانګریلا ډیالوګ په نوم په کلنۍ امنیتي غونډه کې تر ګډون وروسته د فلیپین پلازمینې مانیلا ته ورسید او د هغه هیواد له ولسمشر فردیناند مارکوس سره یې وکتل. اغه لدې کتنې وروسته پر خپل ایکس پانل لیکلی چې اوکراین د سولې په باب د نړیوالې سرمشریزې په جوړېدو او په هغه کې د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو پر ګډون خبرې وکړي. زلنسکی ویلي دی خوشاله دی چې فلیپین هم په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به د هیواد په کچه د پولیو پر ضد د ماشومانو د واکسین د کمپاین د پیل په اړه نور جزئیات درکړو. د دې کمپاین د اړتیا او نورو اړوندو مسایلو په اړه یوه مرکه هم لرو.
په افغانستان کې د مې له میاشتې شروع د اکتوبر تر میاشتې پورې دې وختونو ته های ترانسمیشن سیزن وایي. په های ترانسمیشن سیزن کې د پولیو پېښې ډېرې رامنځته کېږي ځکه هوا ګرمه وي.
ملګری ملتونه وایي وروستیو سیلونو افغان ماشومانو ته لوی ګواښ پېښ کړی دی. په نور موضوعاتو کې د افغانستان د کرکټ د شل اووریزو لوبو کپتان راشد خان په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د پلان په اړه خبرې کړې.
هر یو لوبډله کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي، خو بیا هم موږ به کوشش ته وکړو چې یوه لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه د موږ چا سره ده، کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې پر دې بحث کوو چې په جرمني کې د یو افغان کډوال لخوا د یو پولیس وژل کېدل به د نورو کډوالو پر ژوند کوم اغیز وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو ده. قدر من اوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته په افغانستان کې د 2023 کال د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د تطبیق چارې نن د جون د میاشتې په دریمه پیل شوې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په دې کمپاین کې چې د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ پیل شوې، نږدې 1.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو لږ دي د پولیو ضد واکسین څاڅکي ترلاسه کوي. یو شمېر افغاني کورنۍ هم د دې کمپاین د پیل هرکلی کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادي راډیو خبريال حسيب الله تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب، جزئیات څه دي د موضوع؟
سلامونه. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یاد اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې دغه کمپاین به په ټول افغانستان کې د 4 ورځو لپاره دوام وکړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو له خلکو، کورنیو او د سیمې له مشرانو غوښتي چې د کمپاین په تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له کارکونکو سره همکاري وکړي. د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په 1 میاشت کې پیل شوی و چې په ترڅ کې شاوخوا 1.5 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسین او ویټامین ای تطبیق شو. په افغانستان کې د ځینو سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د پولیو لومړی مثبته پیښه په غزنی ولایت کې ثبت شوې ده. تیر کال په ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په لمنځه وړلو نه دي بریالي شوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان د شاوخوا 600,000 افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یا د ادارې ویلي وو د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200,000 ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق یا یونیسف هم د وری په میاشت کې ویلي وو چې له پاکستانه د افغان کډوالو ډلې راستنېدل به په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن ضد واکسین د ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. هممهاله د پاکستان د پولیو د لمنځه وړلو ادارې د جون په لومړۍ نیټه خبر ورکړ چې په پاکستان کې د پولیو 4 مثبته پیښه ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ په سلګونه افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته راستنېږي. په پاکستان کې د پولیو ضد د مبارزې چارواکو هم د جوزا میاشتې په 12مه وویل چې له افغانستان سره پولي تصیرمه سیمو کې د پولیو ضد واکسین یو اونیز کمپاین پیل کړی دی. دا مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو په بشپړه توګه پکې له منځه نه ده تللې. پولیو یو ویروسي او لا علاج ناروغي ده او د مخنیوي یوازینۍ لارې د پولیو ضد واکسین تاسکی اخیستل دي.
تیر زیاته مننه د ازادي راډیو خبريال حسيب تلاش و چې د ټول افغانستان په کچه د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل په اړه جزئیات راکول. په دې اړه د نورو جزئیاتو او معلوماتو لپاره مې د واکسین د چارو له متخصص ډاکټر کمال شاه سره څو شیبه مخکې خبرې وکړې. ښاغلي کمال شاه، د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د پولیو د کمپاین د څرنګوالي په اړه جزئیات راکړل.
په افغانستان کې دوی هر کال خپل کمپاینونو سکیجول لري. هغه سکیجول کې به دوی دا ټاکي چې څو کمپاینونه به د هیواد په کچه سرتاسري کمپاینونه وي او څو کمپاینونه به داسې چې هغه به په هغو خاصو سیمو کې ترسره کیږي چیری سی دی پولیو خطر زیاده. نو په عمومي ډول باندې په افغانستان کې دوه یا درې سرتاسري کمپاینونه هر کال دوی پلانوي او پنځه شپږ نور کمپاینونه په هغو سیمو کې ترسره کېږي په افغانستان کې چیرې چې د پولیو خطر ډېر وي، لکه د کندهار حوزه سوه، د ننګرهار حوزه سوه، پکتیا پکتیکا دغه حوزه سوه، او د دې تر څنګ محیطي نمونې مثبتې دي، یعنې وایرس شتون هلته شته. د نورو پیښو یې راتلو احتمال شته، ځکه چې کله په محیط کې وایرس شتون ثبت شوی وي او هلته په ماشومانو کې د معافیت خلا موجوده وي، د واکسینونو هغه کیفیت په ډېر ښه شکل سره نه وي، نو بیا هلته د نورو پیښو د راتلو احتمال هم شته. نو په عمومي ډول زه دا ویلی شم چې په افغانستان کې یا په داسې هېوادونو چې هلته د موسم تغیر او تبدیل وي، نو په افغانستان کې د مې له میاشتې شروع دا د اکتوبر تر میاشتې پورې دې وختونو ته های ترانسمیشن سیزن وایي. په های ترانسمیشن سیزن کې د پولیو پیښې ډېرې رامنځته کېږي، ځکه هوا ګرمه وي، د وایرس انتقال ډېر کېږي، او په توده هوا کې د پولیو وایرس ویروس زمینه مساعده وي او انتقال یې هم په اسانۍ سره کېږي.
یو پخوانی باور په افغانستان کې و چې د پولیو د کمپاین پر مهال به په ځینو کلیوالو سیمو کې یو ډول تبلیغات کېدل چې دا غیر اسلامي کار دی، یا مثلا د پنارینو کې د اقامت یا شندیدو باعث کیږي. دا باور فکر نه کوي چې ورو ورو په بدلیدو دی؟
کله چې د واکسین کمپاینونه ترسره کېږي، طبعا داسې خلک، داسې اوازو تر تاثیر لاندې یا د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې خلک وي خپل ماشومان نه واکسینوي. دا ستونزه په افغانستان کې له پخوا ستون لري، او اوس هم په ځینو ځایونو کې زما د معلوماتو په اساس شته، خو موږ تاسې پوهېږي تبلیغات یا حقیقت نه وي. نو پروګرام مو د واکسین نه یوازې پولیو، بلکې نور واکسینو نو پروګرام هم ځینې متاثره وي. خو په لوی سر کې په افغانستان کې د داسې خلکو شمېر نسبتا کم دی چې هغه د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې وي. خو یو بل شی ویلی سم چې هغه دلته ځینې ستونزې داسې شته په افغانستان کې چې هغه دا ځینې شیان متاثره کوي. یو موضوع دا ده چې هلته کمپاینونو هغه نوعیت یو ډول نه دی. یو ډول په دې مطلب اسکندر پوزه کې مطلب کور کمپاین ډېر وخت کېږي چې نه ترسره کېږي. نو کله چې کور کمپاینونه نه ترسره کېږي، هلته سل فیصده ماشومانو ته رسیدګي نه شي کولی. نو دغه شی له دغو لاملونو نه بس کله ماشومان پاتې کېږي، هغه بیا د معافیت خلا په کې رامنځته کېږي، او د پولیو د پیښو د راپورېدو چانسونه ډېر.
مننه ډاکټر صاحب، که لطفا په پای کې راته ووایاست چې اوریدلی مو دی، او ډاکټران هم وایي په تبلیغاتو کې هم ویل کیږي چې پولیو علاج نه لري او یوازینی لارې وقایه ده، ستاسو پیغام میندو پلرونو ته څه دی؟
موږ په لاره شي دای ماشوم ته د دورې غن اوروجه ده چې ماشومان دستل لپاره فلش کوي. کله چې ماشوم په دې ناروغۍ اخته شي، درملنه نه لري. یوازینی لارې همدا ده چې دوی قوي وقایه ولري، او له دې ناروغۍ څخه مخکې تر پیښېدو ماشومان خوندي کړی شي. نو یوازینی لارې په افغانستان کې اوسني حالاتو کې همدا ده چې دوی د هر کمپاین په ترڅ کې خپل ماشومان واکسین کړي. بله لار نه لري، او د دې تر څنګ کوم د ورځني واکسین چې هلته ماشومان ته ورکول کېږي، د نورو ناروغیو په وړاندې، د ماشومیت د دورې نورو ناروغیو په وړاندې، هغه ډېر اړین دي. باید خپل ماشومان دوی په خپل ټاکلي وخت سره ورکړي.
د واکسین د چارو متخصص ډاکټر کمال شاو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل او د دې واکسین د ارتیا په اړه خبرې کولې. ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ، او روغ سټی یقیني کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هیواد د نورو سیمو په څیر په کونړ کې هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي چې رضاکار ډلې لرې پرتو سیمو ته ځي، او له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسینونو څاڅکي ورکوي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسول ډاکټر محمد اجمل وای نن دوشنبه د ګوزن زد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل کړ چې په کې به 2,03,000 ماشومان ته واکسین ورکړل شي.
په دې کمپاین کې به موږ د 50 څخه ښکته ماشومان چې په کونړ کې 2,03,000 په تعداد کې ماشومان دي د واکسین کیږي.
په یاد ولایت کې د عام روغتیا چارو مشر قاری مظفر مخلص وویل اوس په ټول کونړ کې د واکسینو رضاکارو ډلو او د صحت برخې کارکونکو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ شتون نه لري او دوی کولی شي چې لری پرتو سیمو ته لاړ شي او هلته ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکړي. هغه له ټولو خلکو غوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي څو افغانستان د ګوزن لا علاج ناروغي پاک شي.
په ټول کونړ کې دا بس کوم مساحه نشته چې زموږ د واکسین ټیم هغه ته رسیدګي ونه کی. ټول دولتي ادارات په دغه پروسه کې زموږ سره همکار دي او څومره کمپاینونه چې تدبیر شوي کوم ستونزه او مشکل پکې نه ده پیدا شوی او ټول ماشومان ته رسیدګي کی او موږ د دې لپاره هلې ځلې کوو چې واکسینونو د کمپاینونو په صحیح شکل باندې تدبیر شي څو په آینده کې د پولیو څخه یو پاک افغانستان ولري. په دغه برخه کې والدین، معلمین، ملای امامان او قومي مشران زموږ سره همکاري وکړي.
په تیرو کلونو کې به د امنیتي او نورو ستونزو له امله د پولیو ضد واکسینو په هر کمپاین کې په لسګونو زره ماشومان له یاد واکسینو بې برخې پاتې کېدل او همدا لامل و چې په کونړ کې د ګوزن مثبتو پیښو شتون درلود. د یادونې وړ ده چې په ټوله نړۍ کې یوازې د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پرتو سیمو کې د ګوزن وایروس شته چې هر کال پکې یو شمیر تنکي ماشومان پر دغه لا علاج ناروغي اخته کیږي او په پولیو اخته کسان ټول عمر فلج او د نورو د وګو بار وي.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرایل له چارواکو غوښتنه کړې چې په غزه کې د اوربند په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر پیشنهادي طرحه ور وکړي. بایدن په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو د خلاصون لپاره د طرحه چې په دریو پړاوونو کې پیشنهاد شوی د جمعې په ورځ اعلان کړه. د طرحې نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشنبه په ورځ له جګپړو اسرایلی چارواکو سره په غزه تړانګه کې د اوربند پاړه پر پیشنهادي طرحې ټلیفوني خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي بلینکن د اسرایل د جنگي کابینې له وزیر بینی ګنس او د اسرایل د دفاع وزیر یوف ګالن سره په دې باب خبري وکړي. د بیان لمخې په دوړو ټلیفوني مکالمو کې بلینکن اسرائیل د هغه پیشنهادي طرح له کابل وستای چې د جو بایدن لخوا وړاندې شوی ده. هغه ویلي اوس د توندلاري ډلې حماس مسؤلیت دی چې ور باندې سلا وکړي. د یادول وړ دی چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دغه پیشنهادي طرح ته چې په غزه تړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو د خلاصون په باب ده په مثبت نظر ګوري. ولسمشر بایدن دا یو اسرائیلی موافقه بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دغه طرحه چې درې پړاوونه پکې پیشنهاد شوی تیره جمعه اعلان کړه. خو د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د اوربند په هر موافقه کې باید د حماس ډلې د ملکی او پوځي امکاناتو د لمن ټولول شامل وي. په دې اړه د اسرائیل دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي په دغو ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې د محلي بدیل پر مشخصولو او د ایجاد پر امکاناتو هم خبري وسوي. په همدې حال کې مصر ویلي چې خپلې پولي ته څیرمه د غزې د جنوبي شهر رفح په سرحدي دروازه کې د اسرائیل حضور نه مني. رویټرز خبري اجنس راپور ورکړی چې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامح شکري نن دوشنبه په مادرید کې خپل هسپانوي سیال سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویل د فلسطینیانو له حضور پرته به د رفح په دروازه کې د عملیاتو دوام ستونزمن وي. که څه هم منځګړو هڅه کړې چې د غزې په جګړه کې شکیل لوري اوربند ته وهڅوي خو تېره شپه هم په رفح ښار کې د حملو د دوام راپورونه ورکول سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د دې پیشنهادي طرحې تر اعلان وروسته وړاندیز وکړ چې د ټولو یرغمل شویو تر خلاصون او د حماس ډلې تر ختمېدو پورې به هغه جګړې ته چې شاوخوا نه میاشتې کیږي دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. خو اوس سپورت، او په سپورت کې کرکټ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهار په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له یوګاندا سره کوي. د افغانستان او یوګاندا لوبه د جون په 14 د کابل په وخت د سهار په 15 بجو پیلېږي. افغانستان او یوګاندا تر دې مخکې شل اووریزې لوبې نه دي سره کړي، مګر په یو ورځنیو لوبو کې یو ور په 2009 کال کې افغانستان مات کړی و. تېره شپه لوبډل مشر راشد خان د دې لوبې په اړه خبرې کړې چې جزئیات یې په دې سپورتي راپور کې وړاندې کیږي.
د کرکټ شل اوریز نړیوال جام په دویم سیالۍ کې کوربه ویسټ انډیز د 15 وکټو په توپیر پاپا نیوګینی هیواد ته ماتې ورکړه. یاد سیالۍ چې د یکشنبې په ورځ د کرابین په ګیانا ټاپو کې ترسره شوه، کوربه هیواد پچه ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړې وه. د پی این جی لوبډلې دا ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په شل اورونو کې د 130 منډو هدف وټاکه. یاد لوبډلې ته سی سی باو 50 او کیپلین دوریگا 20 سوځېدلې منډې وکړې. د ویسټ انډیز لپاره په توپ اچونه کې الیزاری جوزیف او انډری رسل دوه لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره ښه پیل نه درلود، خو رستن چیز د 19 اور په وروستي توپ یو منډه جوړه کړه او هدف یې پوره کړ. نوموړي 24 نه سوځېدلې منډې او برنډن کینګز 34 منډې وکړې. د پی این جی په توپ اچونکو کې اسد والا دوه لوبغاړي وسوځول. رستن چیز د دې لوبې د غوره اسد والا.
ترنو اوریدونکو، د یوې تخنیکی ستونزې له کبله له تاسو بخښنه غواړم چې د راشد خان د څرګندونو پر ځای د نړیوال جام راپور خپور شو. دا د پام وکړې د راشد خان د افغان لوبډل مشر د څرګندونو راشد خان په اړه د راپور ته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان په رسنیز کانفرنس کې ویلي دي چې په روان شل ورځ نړیوال جام کې خپلو سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی او د خو لوبو د ترسره کولو ډاډ یې څرګند کړ. د یکشنبې ورځې ماسخوتن ناوخته د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی په فیسبوک پاڼه په یو ژوندۍ رسنیز کانفرنس کې راشد خان د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ وښود او زیاته کړه چې اوس په ټورنمنټ کې د مخکې تګ پر ځای په یوې سیالۍ تمرکز کوي. د خغلی خان په وینا لوبډلې په تیر 500 ورځې نړیوال جام کې ډېری عالی لوبې ترسره کړې دي، خو دا شل ورځې نړیوال جام دی او دلته هر لوبډله کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. د نوموړي ډېر تاکید په دې و چې لوبغاړي باید په هر لوبه کې سلسله د ښې لوبې کولو کوښښ وکړي او هیڅ لوبډلې ته په کم سترګ ونه ګوري. هغه وړاندې وویل
سی ګروپ کې واقعا لږ ټي 20 دا هاری او لوبډله کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي، لکه څنګه چې نن تاسو د ویسټ انډیز او پی این جی لوبه هم ډېره جالبه لوبه په دې وه چې اخیره کې دواړو لوبو کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. خو بیا هم موږ به کوشش ته وکړو چې یوه لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه د موږ چا سره ده، هغه یوګانډا سره ده. کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو، څومره هم کوشش کوي چې ښه لوبه ترسره کړو او بیا هغې نه وروسته نیوزیلینډ ده، بیا پی این جی ده او سر اخیره میں ویسټ انډیز سره ده. نو سخت آسان نه دی، څومره هم چې تیارې موږ نیولې ده څنګه چې لوبډله ده انشاءالله په لوبډله باوري ما او په دې چې انشاءالله دوی په میدان کې خزلېږي خېلو به درسره کوي.
افغان لوبډل مشر دا هم وویل چې دوه اونۍ وړاندې د کرابین ټاپوګانو ته تللي دي او دې چارې ورسره دا مرسته کړې ده تر څو د یادې سیمې له کنډیشن او ویشتن ځایونو سره سمبلد شي. د نوموړي پټکو د اوسنۍ لوبډلې اکثریت لوبغاړو د ویسټ انډیز د کرابین لیګ په بېلابېلو کلونو کې سیالۍ کړې دي او په دې پوهیږي چې په کوم لوبغالي کې څنګه لوبه وکړي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبریږي، خو د شیبه یو وروستی راپور لرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف وایي وروستیو سیلابونو افغان ماشومان له بیړني حالت او دوامداره ګواښونو سره مخامخ کړي دي. یونیسف په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دغو سیلابونو په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور ولایت کې لسګونه زره ماشومان اغیزمن کړي دي. د موضوع نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه څرګندوي، وایي لسګونه زره ماشومان په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له بیړني حالت او له دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي. یونیسف په دې اړه په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د جون په درېمه نیټه یې خپور کړی، ویلي چې دا شمېر ماشومان په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور کې اغېزمن شوي دي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومانو د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په موخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګونه دوه چنده کړي، او د غشان یونیسف او بشر دوستانه ټولنه باید د اقلیم اړوند راتلونکو ناورینونو ته ځان چمتو کړي. په راپور کې په افغانستان کې د دغې ادارې د استازي تاجدین اویاوالې په حواله راغلي د سختو موسمي پیښو مخ په زیاتېدونکي حالات او شدت به یونیسف او نور بشر دوستانه فعالین د زیات او چټک بشری غبرګون په اړه اقدام تار کړي. خدای واسه د قوي چمتووالي اقداماتو سره ممکن کېدای سي چې د بیړنۍ مرستو رسولو لپاره له شریکانو سره لوړاندې همغږي وسی. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په خبره په افغانستان کې وروستۍ سخت هوا د اقلیم د کړکېچ د زیاتېدو ټولې نښې نښانې لري، او په یاد هیواد کې د اقلیم پیښې په چټکه توګه مخ په ډیریدو دي چې په پایله کې د خلکو ژوند او اسانتیاوې له لاسه وځي او زیربناوو ته د پام وړ زیان رسیږي. بلخوا یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخ دي، او د ژوند هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته یې لاسرسی په اسانه نه دی. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل
کله چې سیلاب را باندې راغی زه میرمن مې ورندرګانې مې یو درې کلن وراره مې یو اته کلن لور مې یوه شپږ کلن لور مې او ورور مې په موټر کې وو. نو اوبه را باندې راغلی، ما یوازې دومره وکړل چې ځان او یو اته کلن لور مې له موټر وباسم، ورور مې هم ځان وایست. نور ټول اوبو یوړل او شهیدان شول، کورونه مو ویجاړ شول. اوس دلته له همدې وړې لور سره
د دغه ولایت د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکی علی رضا بیا وایي
موږ او ماشومان مو فعلا تر خیمو لاندې اوسیږو. دلته دا ماشومان په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. روغتیایي خدماتو ته مو اړتیا ده. ماشومان مو دلته ډیر تیز لمر لاندې دي، پاکې اوبه نه لرو. دا سیمې تر 90% ټولې خرابې شوې. ښځې او ماشومان مو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د یونیسف د شمیرو له مخې وروستیو سیلابونو په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې 350 کسان مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د غشان په دې ولایتونو کې 1800 کورونه ویجاړ او تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو خرپون خبرېدم چې تاسو لمن وینکم ریاض کوچه د غزنی ولایت نه زه خپل یو پولیس یم. نو خبره دا ده چې د ماشون ډیر وخت ځنډیدلی دي. نو دلته موږ تخپله خو یو داسې موږ د خپل د کور لپاره شی راوړي دي، هغه کرزونه را باندې پاتې دي. او دوهم داسې موږ د قومنداني لپاره یا د اتاق لپاره کوم کرزونه کړي دي. نو دا ټول موږ ته پیسې را باندې دي، نو خلک موږ ته اوس کرز نه راکوي. نو باید د ماشون حواله سي، موږ ږغ باید ورسیږي تر دوه پل چارواکو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زسن اولا عثمانی ما د کندهار ولایت پنجبای ولسوالی ام مشتخه پوردو کی مور وزپل رو په پنشیر کی. نو مشتخه ماشونه د پنجشنبه په ورځ د جوزا پر لاس باندې حواله کړل. مشت د مشران څخه پښتنه وکړل. مشران را تویل چې مثلا د ماشونه په دغه زنده وځي چې بوجدی نه د تسبب سوی، او بل ستونزه دا و چې مثلا پر بنګو باندې رس پیدا نه کینو ځکه یو اورګان یا یو وزارت ماشونه ورکی. موږ اردو ماشونه حواله کړل، د نورو ارګانو مشونه هم حواله کړل، خو د داخله وزارت په کندهار کې نه دي حواله په دې خاطر چې پر بانګو باندې رس پیدا نشي. تر ټولو غټه ستونزه په کندهار کې دغه ده چې د کندهار وطاکونه معاشات نه لري، تنخواه نه لري، اشیا نه لري. د کندهار د ډن ولسوالۍ وطاکونه، د پنجوایي ولسوالۍ وطاکونه په دا یو کال اشیا نه درکړي. هر وطاک 2-2 لکه 3-3 لکه پورې وړي دي. دغه غټه ستونزه ده.
اول ازادي رادیو کارکونکو ادم حوردن کو سلامونه احترامات ولنه کوم په دې هله چې جوړه روغ وسته چې جامه پښتن ولري مد اسلامي مراد د لورپو 400 هله غوښتنه ده چې د روزګان ولایت د غزاپول سالي د چار د خاک په نامه یو سیمه ده چې دلته هیڅ شبکه شتون نه لري. موږ د کلونو کلونو راهیس په ورځ ورځ مزل کوو، بیا د ټلیفون صحیح ته ځو. نو هله می داده چې موږ لپاره یو ښه سہولت برابر کړي. مننه. خیرونه نسوسه کوم دانشر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیف اللہ منگل لخوس ولی څخه خبر کوم. دل ته سری وزړه خراب ده لیلوړ په ورو چروک څخه هله ده. ځوانانو ته د کار زمینه برابره کی ترسو په کارونو کې بوخت او مصروف شي.